افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي ازادي رادیو ته ورجست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې اوساته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بل څه ویده. په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې په کابل کې د جمعې ورځې تر حمله وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې مظاهرې سوي دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یا یوناما وایي چې د کابل په لویدیځ کې پر کاج شوونیز مرکز د جمعې ورځې په حمله کې د مړو شمیر 43 ته ورسید. دغه دفتر نن سهار په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې پیښه کې د ټپیانو شمیر 3 دی چې ډیری یې نجونې او ځوانې ښځې وې. ملګرو ملتونو تر دې مخکې د مړو شمیر لږ تر لږه 15 یاد کړی و. یوناما نن زیاته کړې چې ممکن د مړو شمیر نور هم زیات سي. د جمعې ورځې د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د کابل په لویدیځ کې د دغسې حملو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې منلی دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د اړو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه بنسټ پرون په یوه ټویټ کې ویلي د ژمي پر مهال یې د روغتیایي خدمتونو د لومړیتوبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی. دغه صندوق همداراز په یوه راپور کې اندېښنه ښولې چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام راروان ژمی په افغانستان کې سخت بللی، خو د خپلو مرستو د دوام ډاډ یې ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2022 میلادي کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د دغو تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 میلادي کال د 60 اورونو لوبو نړیوال جام د اکتوبر پر 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14 نیټې دوام کوي. افغانستان د اکتوبر پر 22 خپل لومړی لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونو د پلازمینې تهران په یو پوهنتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو پر مهال وسوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل سوي دي. دغه ښځه د سپتمبر پر 14 مړه سوه. هغه د ګشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه. د هغې تر مړینې وروسته د ایران په عوامو کې غوسه زیاته سوې او په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضونه پیل سوي. مظاهرچیان وایي مهسا امینی په توقیف کې د شکنجې په نتیجه کې وژل سوې ده. د اروپا د ختیځ 9 هیوادونو په ناټو سازمان کې د اوکراین د بیړني غړیتوب د هڅو ملاتړ وکړ. دوی د ناټو له لویدیځو متحدانو وغوښتل چې اوکراین ته د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې جګړه کې وسلې او دفاعي تجهیزات ورکړي. په دې اړه پرون د چک جمهوریت، ایستونیا، لاتویا، پولینډ، رومانیا، لیتوانیا، سلواکیا، شمالي مقدونیا او مونتینیګرو مشرانو یوه اعلامیه لاسلیک کړه. ناټو 30 غړي لري او د هر بل هیواد غړیتوب ته باید ټول دغه هیوادونه مثبته رایه ورکړي. ورجو د راپورونو برخې ته. کابل کې د جمعې ورځې له خونړي ځانمرګي برید وروسته په تیرو 2 ورځو کې د پلازمینې په ګډون په بامیان، غزنی او هرات ولایتونو کې مظاهرې وسوې. مظاهره کوونکي د هزارګانو وژنه ودروي، له شوار سره سړکونو ته راووتل چې په ځینو برخو کې د طالبانو له ډزو او تاوتریخوالي سره هم مخامخ شول. بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو غبرګونونو کې مسؤولانه چلند وکړي. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د یکشنبه د ورځې مظاهرې هممهاله په هرات، بامیان او غزنی ولایتونو کې ترسره شوې. معترضو ښځو چې تر ډېره یې تورې جامې اغوستې وې شعارونه ورکول چې پوهنه زموږ حق دی، د هزارګانو نسل وژنه ودروي. په هرات او بامیانو کې د مظاهره کوونکو شمیر سلګونو ته رسېده، خو په غزنی کې د دغه ولایت د اوسیدونکو په وینا یوازې جاغوري ولسوالۍ کې یوې ډلې مظاهره وکړه. په هرات کې مظاهره وروسته تر هغه تیته پراخ شوه چې د طالبانو یو شمیر پوځیانو ډزې پرې وکړې. د دغه مظاهره پر مهال د یو شمیر اعتراض کوونکو د وهلو او ډبولو خبر هم ورکړل شوی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د شنبې په ورځ په کابل کې څه باندې سل تنه پر کاج ښوونیز مرکز د وروستي خونړي برید د غندنې په پار سړکونو ته راووتل. بېلابېلو هیوادونو او بنسټونو دغه برید غندلی او دوی د اقلیتونو په ځانګړې توګه د شیعه مذهبو د لا امنیت غوښتنه کړې ده. بل لور ته بیا د طالبانو حکومت دغې پېښې ته د نړیوالو غبرګون غرضي بللی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویانزیا احمد تکل ویلی نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو مسؤلانه چلند وکړي.
ټول بهرنیو اړخونو ته د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه له خواخوږي هاخوا له غیر مسؤلانه څرګندونو څخه د ډډې کولو جدي سپارښتنه کوو. هر څوک چې په افغانستان کې ملي نفاق ته لمن وهي هغوی زموږ له متحد ملت سره جفا او له اخلاقي پولو تیری کوي او د خپلو نامشروع ګټو لپاره ناکامې هڅې کوي.
پر کاج ښوونیز مرکز د برید مسؤلیت لا د دغه راپور د لیکلو تر وخته کومې ډلې نه و منلی، خو په تیر کې داعش وسلوالې ډلې د دغه ډول بریدونو پړه منلې ده. نړیوال داعش ډله د طالبانو په وړاندې یو ګواښ ګڼي، خو طالبان وایي افغانستان کې دغه ډله 98% له منځه وړې ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
اوس به له نوریاس نوري نه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
خلیج ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د کاچ په نوم پر یو ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې چاودنې ته پام اړولی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یوناما په استناد لیکي، په داسې حال کې چې یو شمېر ښځو د نسل وژنې په نوم د دغه برید په وړاندې اعتراض څرګند کړ. د وژل شوو کسانو شمېر 15 شو او د ټپیانو یې 2 تنو ته ورسېد. خلیج ټایمز لیکي یو شمېر ښځو د هغه روغتون په مخ کې چې د دې پېښې قربانیان وروړل شوي او راټول شوي او د هغه څه په وړاندې چې دوی د هزارګانو نسل وژنه یاده کړه شعارونه ورکول. د طالبانو وسله والو چې ویل کېږي یو شمېر پر توغندیو هم سمبالو پر وضعیت څارنه کوله او وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو وسله والو د دغې مظاهرې د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې. د ورځپاڼې په لیکنه یوه انتحاري دغه ښوونیز مرکز دننه داسې مهال ځان ته چاودنه ورکړه چې په سلګونو زده کوونکو د کانکور ازمیښتي ازموینه ترسره کوله. د دغه برید ډیری تلفات په همدې اقلیت مذهبي ډلې پورې تړلې دي. دغه حمله چې مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، نړیوالې ټولنې په کلکه وغندله. څرنګه د لویدیز تیروتنو طالبانو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې بریالی شي، دا د هغې لیکنې سرلیک دی چې په فارن پالیسي مجله کې خپره شوې او لیکوال د افغانستان لپاره د ناتو پخوانی ملکي استازی سټیفانو پونتیکورو دی. نوموړی لیکي د 2021 کال د اګست په 28 د جمعې په ورځ د ماښام په 6:00 او 28 دقیقو په افغانستان کې د ناتو ماموریت رسمن پای ته ورسید. د ایټالیا C-130 ډول الوتکه چې زه هم پکې سپورم له افغانستانه والوته او د افغانستان پاکستان د ګډې پولې پر فضا تیره شوه. د دغې الوتکې په وتلو سره په 20 کلونو کې د لومړي ځل لپاره افغانستان د ناتو له حضور څخه بې برخې شو. د ښاغلي پونتیکورو په خبره وزیر امریکایي او برتانوي سرتیري لا پاتې وو چې د کابل هوایی ډګر څخه د تخلیې چارې بشپړې او په دې هوایی ډګر کې حساس وسایل او تجهیزات له منځه یوسي. پونتیکورو زیاتوي موږ تر ټاکلې نیټې له ګډوډیو سره د خپلو افغان کارکوونکو د ایستلو بهیر بشپړ کړ او وتو او تر شامو د هیواد په ډیر بد حالت کې د طالبانو لاسته پرېښود. د هغو طالبانو چې 40 کاله مخکې مو د هغوی واکمني نسکوره کړې وه. پونتیکورو زیاتوي موږ هغه هیواد پرېښود چې پر موږ باور کړی و. هغه افغانان مو بیا د هغې خلاف داسې یوې متفاوتې راتلونکې ته یوازې پرېښودل چې موږ ورته هیلې ورکړې وې. په فارن پالیسي کې ښاغلی پونتیکورو وړاندې د لویدیز د تیروتنو په ترڅ کې د ځینو نورو لاملونو تر څنګ د طالبانو او د امریکا ترمنځ د 2020 کال د دوحې تړون ته اشاره کوي او هغه له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو پیلامه بولي. د نوموړي په خبره که څه هم دغه تړون ته د سولې د تړون نوم ورکړل شوی، خو واضح هدف یې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو. د پونتیکورو په باور دې اصل ته په پام چې له طالبانو سره په خبرو کې باید له یوه پیاوړي دریځ څخه ښکیل شوي وای، متحده ایالات له یوه نسبتا کمزوري دریځ څخه ښکیل شول، هغه هم د دې لپاره چې په لنډ وخت کې له افغانستانه په مسون ډول د خپلو ځواکونو د وتلو لپاره یوه لاره عمومي. د ښاغلي پونتیکورو په لیکنه د دغه تړون اغیزې ډېرې منفي ځکه وي چې په افغانستان کې د ځواک تعادل طالبانو په ګټه بدل کړ. د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره پخوانی جمهوري نظام چې نړیوالو پرې ډېره پانګونه کړې وه ړنګ او طالبان بیا واک ته ورسېدل. د طالبانو پر واکمنۍ څه باندې 14 میاشتې تېرېږي، خو حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی.
د کندوز د امیر اختیار ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې یو خیریه روغتون خپل فعالیت پیل کړی چې بېوزله خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمات وړاندې کوي.
ویل سیوی په دې روختون کې به د هغو بیوزله ماشومانو تداوی په وړیا ډول ترسره کیږي چې له خپل شکل څخه ځوریږي. نور په دې راپور کې
په کندوز کې یو خیریه روغتیایي مرکز بیوزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د کندوز د عامې روغتیا د ریاست چارواکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه خیریه روغتیایي مرکز مالی لګښت بهر میشتې افغانان ورکوي او د شمال ختیځ ولایتونو بېوزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د نوموړي ولایت د عامې روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل ازادۍ راډیو ته وویل
هغه مریضان چې دلته مجانی عملیاتی کیږي یعنی په هغې باندې لکونو پیسې مصرفیږي. کترک مریضان دي د سترګو پرده، هغه مریضان چې پیدایشي پښې کږي هغه مجانی دي. دلته لکه اوس کامچاک لپچاک مریضان چې هر مریض باندې تقریبا 6000 افغانۍ لګیږي، دا ټول مجانی خدمات دلته کیږي. د موږ تقریبا 500 سلنه مریضان چې هغه مریضان دي پلاني مریضان دي چې باید موږ هلته وخت ونیسي او هلته بسترې میاشتې وکږي، هغه مریضان دلته مجانی په وړیا توګه عملیات کیږي.
د دغه روغتون د جراحي څانګې متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې په ترکیه کې ژوند کوي او په دې ورستو کې کندوز ته راغلی ترڅو بې وزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي وایي
راغلم دې لپاره چې دغه لپچاک او کامچاک ماشومان دلته عملیات کړو، هغه مجاني عملیات وو. زما نورو ډاکترانو ته چې هغه په استنبول کې دي، په اسلام آباد کې دي یا نورو خارج ملکو ته تللي دي، څوک چا سره کار نه لري باید خپلو وظیفو ته راشي، خپل کارونه همدغه خپل ملت ته خدمت وکړي.
څلوېښت کلنې غوټۍ چې خپله 15 کلنه لورې د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه دغه روغتون ته د درملنې لپاره راوستې ده ازادۍ روډیو ته وویل
چې مکتب ته بیرونو اتله ماشومان خبرې ورته کولې، دا به ماته په ژړا راغله چې مورې ما جوړه کړه، ټول حیوانات جوړ دي، ما دغه ځای خراب ده. بچه ادرس راته راکړه چې دلته لاړه شه، جوړېږي درته، هغه درسره کوي کور یې آباد، ما سره ډېره هغه وکړله د خدای جوړه شله، یوه روپۍ هم راته وانخیستله.
د شمال ختیځ زون له نورو ولایتونو څخه هم یو شمېر کسانو چې خپل ماشومان د درملنې لپاره دغه روغتون ته راوړي دي، د یاد روغتون د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي. د تخار ولایت یو اوسیدونکی احمد خان چې خپل زوی دغه روغتون ته د تداوی لپاره راوستی وایي
از تخار آمدیم، دمیج ما مردم بسیار فقیر بودیم، ناتوان بودیم، پول نداشتیم که
زما د ماشوم شونډه او تالو چیرې وو، ډیر زوریدم، پیسې را سره نه وې چې تداوی می ورته کړی وای. خو دغه روغتون ته مې مراجعه وکړه، اوس زما زوی په وړیا توګه د درملنې لاندې دی، شکل یې اوس ښه شوی، زه ډیر خوشحاله یم، الله دې دوی ته خیر ورکړي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه خیریه روغتون د شمال ختیځ زون په کچه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي او په 15 ورځو کې په یاد روغتون کې د هغو 200 تنو بېوزلو ماشومانو تداوی په وړیا توګه ترسره کیږي چې د خپل شکل څخه ځوریږي، شونډې او تالو یې څیرې وي او یا هم سخ سوي وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د سیمی پاړه په ایران کې پرون په پرله پسې 12 ورځ هم د نظام پر ضد د مظاهرو لړۍ روانه وه. دغه مظاهرې په تهران، اصفهان، مشهد او یو شمیر نورو لویو او وړو شهرونو کې ترسره سوې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله نور تفصیل له اسدالله لودین نه.
په ایران کې د نظام په ضد مظاهره د دغه مظاهره ول سراز پوره شوې، خو تر اوسه هم د پایت رسیدو کوم ښکاره څرک نه لګیږي. د ازادي رادیو د ایران څنګه رادیو فردال راپور سره سم پرون یک شنبه په تهران، اصفهان، مشهد او یو شمیر نورو ښارونو کې خلک مظاهره ته راوتلی وو. په اصفهان کې پر مظاهره کوونکو د پولیسو د ډزو راپورونه هم ورکړل شوي، خو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه اعلان معلومات نشته. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې مظاهره کوونکو پر سړکونو اورونه بل کړي او سړکونه یې بند کړي دي. مظاهره کوونکي د ایران د اسلامي نظام د مشر په ضد شعارونه ورکوي او د ښځو په اړه د دغه نظام تګلارې غندي. د شنبې په ورځ بیا د ایران 30 کارونه د مظاهرو شاهدان وو. دغه مظاهره وروسته له هغه پیل شوه چې د حجاب د کور د نه مراعتولو په تور یوه پیغله نجلۍ مهسا امینی د پولیسو لخوا توقیف او له شکنجې وروسته یې روغتون کې سا ورکړه. له ایرانه بهر په یو شمیر اروپایي او د امریکا په